دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د پنځ شنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د سپټمبر 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه به د دې هیواد د ټولو ګوندونو یوه ګډه غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي ورسره د پاکستان وزیر اعظم 13 ورځ د پېښور یو ورځنی دوره وکړه ویلې دي چې په کال 1971 کې د مشرقي پاکستان تر بیلودو وروسته د پاکستان آئین دغه هیواد خوندي ساتلی دي په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
پاموکړه د خبرونو سټکو ته نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي امریکا وايي حقانی شبکې د ترهګرو په لیست کې د شاملېدلو فیصله به ضروري او په امریکا کې یو کس په واشنگټن کې په هدفونو د بریټ پلان لرلو په تور نیولې دي د خبرونو تفصیل د امریکا لخوا په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې د تورونو په لړ کې د بحث لپاره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې نن په سرخار اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي د پاکستان د رسنیو په خبره په دې غونډه کې به مخالف ګوندونه برخه اخلي او د امریکا سره د پاکستان په موجوده تعلقاتو خبرې کیږي د دې غونډې یوازینی ایجنډا د بارني هیوادونو لخوا امنیتي چیلنجونو په لړ کې د قومي امنیت سره تړلې ده امریکا په پاکستان تور لګوي چې استخباراتي اداره ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري په 14 ستمبر په کابل کې د وسلوال برید لپاره هم امریکا د غشبکې زمواره بولی او ویلې دي په دې برید کې ورسره د ISI لخوا مرسته شوې و د پاکستان د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ګډو ځواکونو مشر جنرال خالد شمیم وای به هم په دغه غونډه کې ګډون کوي او د ISI مشر جنرال شجاع پاشا به هم د ملي امنیت په اړه راولاړو اندېښنو په اړه خبرې کوي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې غونډې هرکلی کړی دی او یو ښه ګام یې بللې چې وای باید ملته ورپېښې مسلې د خبرو له لارې هوارې شي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی د مشرقي پاکستان د بیلیدلو وروسته چې کوم سیس د هیواد سلامت ساتلې دي هغه د پاکستان آئین دی د خبرونو موړی 13 ورځ د پیښور یو ورځنی دورې پر مهال کړی ده وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن وکیلانو ته په خپل تقریر کې وویل
اور آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں
نن چې د هیواد په وړاندې کوم چیلنجونه دي د هغه چیلنجونو کا مقابله شوې ده نو یوازې د پاکستان د آئین د لاري د هغه مقابله شوې ده د ډاکې د ولیدو ورستو چې کله مشرقي پاکستان بیل شو د هغه ورستو چې د ملک کوم سي سلامت ساتلې دي نو هغه آئین دی
د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو حالاتو ته اشاره کول سره نوموړي وویل چې کچره په ولس کې یووالی وینو بیا د هیواد د بهر نه څه قسمه خطر نشته نوموړي په دې موقع په صوبه خیبر پښتونخوا کې د انفارمیشن ټکنالوژي یونیورسيټي د جوړولو اعلان سره سره د های کورټ بار ودانې سمولو لپاره د 5 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړ د نوموړي د پیښور د دورې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند ناراضه کارکنانو د پیښور های کورټ مخې ته یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړ چې تر دې دمه د بینظیر بوټو وژون کې نه دي نیول شوی او د ګوند موجوده وزیران په درغلیو کې لاس لري خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت حقانی شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملېدلو په اړه رسمي روستي فیصله کولو ته نیسي ده د غډله امریکا په روستیو کې د کابل برید لپاره ذمہواره ګرځوي د شورو په ورځ په واشنگټن کې نوموړي ویل چې له اول نه د امریکا حکومت د شبکې مهم مشران ترهګر ګرځولې دي د غډله د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو سره به کچره د ډلې اساسه په امریکا کې وي منجمد بشي او امریکا کایولس په د دوی سره د ملاتړ یا د ور کړی راکړی نه منکړل شي پاکستانی مشرانو په داورسیو کې دا تورونه رد کړي یعنی د هیواد استخباراتي اداره ISI د دې ډلې ملاتړ کوي په امریکا کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون او د امریکا د کانګرس ودانۍ باندې د بارودی موادو نه ډکې الوتکې سره د ریموټ کنټرول برید پلان یې لرلو. شپږویشت کلن رضوان فردوس چې امریکایي وګړی دی په میساچوسټس کې د بوسټن ښار سره نږدې د فرمنګم د ښارګوټي نه نیول شوی دی. چارواکي وایي دی د پټو امریکایي ایجنټانو په هغه آپریشن کې نیول شوی چې د تبعي وسله ورکوله او هغه بیا باور کولو دا د امریکا خلاف په جهاد کې د استعمالولو لپاره ده چې د یو کول غوښتل. په واشنگتن کې د هدفونو پر ضد د بمی فضايي سازش ترڅنګ انتظامی چارواکي په دتور لګوي چې هڅه کوله القاعده ته په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونو لپاره بمی مواد ورکړي. چارواکي دی د بوسټن یونیورسټي د طبیعت یو زده کوونکی ښایي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د ادارې مستقل غړیتوب په ترڅ کې د فلسطین د ریاست په اړه فیصله په شا تمبولې او د کتنې لپاره د ادارې یو ځانګړي کمیټې ته استول شوی. د دې ځنډ مقصد دا دی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ نیغ په نیغه خبرو لپاره نړیوالو هڅو ته نور وخت ورکړل شي. په دې سازمان کې د فلسطین د ډلې مشر غړي ریاد منصور نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې د امنیتي کونسل د شورو ورځې اقدام ستاینې په کولو دا د فلسطینیانو د خپلواک ریاست په لور یو ښه ګام په توګه یاد کړ.
The process is moving forward step by step.
دا پروسس قدم په قدم د مخکې تک په حالت کې دی او موږ هیله من یو چې سلامتی کونسل به د خپلو ذمہواریو په سر ته رسولو زموږ غوښتن لیک تصویب او د فلسطین ملګرو ملتونو ته د داخلي لپاره به عمومي اسمبلی ته یو سپارښتنه ولیږي.
The admission of Palestine to the United Nations.
د فلسطینیانو مشر محمود عباس تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره سپارښتنه لیږلې وه. اوس په د ملګرو ملتونو 15 کسیزه ځانګړې کمیټه په دې لړ کې د روانې جمعې په ورځ د بحث کولو لپاره کینی. وړاندې امریکا ویلي چې د فلسطین د درخواست په لړ کې به د خپل ویټو حق استعمالوي. د خبرونو پای.
ګران اوریدونکو، خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه به د دې هیواد د ټولو ګوندونو یوه ګډه غونډه ترسره کیږي. بل پلو تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم په پېښور کې ویلي د پاکستان آئین دغه هیواد تر اوسه ژوندۍ ساتلی دی.
آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس نے انٹیکٹ رکھا ہے ملک کو تو وہ آئین ہے.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دغه سازمان کې د فلسطین د غړیتوب درخواست یوې ځانګړې کمیټې ته لیږلې دي. د فلسطین یو چارواکي هیله مند دی چې امنیتي شورا به دا کار پر مخ بوزي.
وی هوپ that the security council to shoulder its responsibility and to approve our application.
او د روان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اتلان اوریدل هم مهرم. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې تر اوسنۍ ترنګلتیا وروسته نن د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه به د دې هیواد د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله څخه د غونډې د نورو جزئیاتو په اړه وپوښتل. نوموړی وایي
دا کانفرنس به نن په 2 بجې په وزیر اعظم هاوس کې وزیر اعظم سیکریټریټ کې کیږي دا کانفرنس. او دې کانفرنس ته به د چدریوانه کم فوزي دریوانه فوزونو چې کوم مشران دي هغه نه علاوه د پاکستان مختلف چې کوم سیاسي ډلې دي دا هغه ټول مشران به پکې ګډون کوي. لکه وزیر اعظم تقریبا 15 چې کوم دعوتنامې وي هغه د مختلفو سیاسي پارټیانو مشرانو ته لیږلې وي چې په دې کې لکه هغه دا قبول کړي. او په دې کانفرنس کې به د نواز شریف، اسفندیار ولی، مولانا فضل الرحمن، د مولانا عبدالغفور هیدری، چودھری شجاعت، او افتاب احمد خان، شیرپا او محمود خان، چکزئی، سلیم سیف الله، شیخ رشید، د دین علاوه نور یو شمیر چې کوم مشران دي هغه په دې کانفرنس کې ګډون کوي. کانفرنس ته به چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI چې کوم مشر دي هغه به راځي او ټول چې کوم غدي دا مشران دي دې ته به بریفینګ ورکوي او چې دا موجوده صورتحال دې په حق له خبرې اترې کوي. د دې وروسته بیا د دې چې کوم مشران دي دې ټول بخپل هم یو بل بیل غونډه کوي او هغه کې به دې کینی چې راتلونکي لپاره څه لایعمل وټاکي.
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې د دغه هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر بلنه نن د ټولو ګوندونو د یوې غونډې رابللو په اړه مشتحال راکوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پېښور د ورځنی دورې پر مهال ویل دي چې په کال 1971 کې د مشرقي پاکستان تر بیلو وروسته د پاکستان آئین دغه هیواد خوندي ساتلی دی. د وزیر اعظم د دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي ناراضه کارکونکو مظاهره هم وکړه او د بنظیر بوټو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کول. بلخوا د نوموړي د دورې پر مهال یو شمېر سړکونه د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره بند کړل سی وه چې له کبله یې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ شو. نور جزئیات له پېښور څخه د مشال رادیو د خبریال غلام غوث پر راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د پېښور د یو ورځنۍ دورې پر مهال ویل دي چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو وروسته چې کوم سیز پاکستان سلامت ساتلی دی نو هغه د پاکستان آئین دی. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته په خپل تقریر کې وویل،
اور آج اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں
نن چی د هیواد پوړندې کوم چیلنجونې دي د هغه چیلنجونو کا مقابله شوې ده نو یوازې د پاکستان د آئین د لاري د هغه مقابله شوې ده. د ډاکې د ولیدو ورستو چې کله مشرقي پاکستان بیل شو د هغه ورستو چې د ملک کوم سي سلامت ساتلې دي نو هغه آئین دي. وزیر اعظم د پاکستان او امریکای ترمنز موجوده کړکېچ ته په اشاره وویل چې کچری په ولس کې یووالی وي نو بیا پاکستان ته د بهر نه څه خطر نشته. کچری پتا سی کی یووالی وی نو هیواد ته هیڅ خطر نشته. مونږ ته د هیڅ شي نه خطر نشته. که خطر دی نو هغه د یووالی د نشوالي له وجې دی.
اگر خطرہ ہے تو ہماری یونیٹی پہ ہے.
د پاکستان او امریکای ترمنز د موجوده کړکېچ په لړ کې مې چې کله د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د جنرال سیکرټر امین الرحمن نه پوښتنه وکړه چې د پاکستان او امریکای اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره څومره مهمې دي نو هغه وویل،
بالکل امریکا موږ نه اگنور کولې ځکه چې سنس 1947 د امریکای سره زموږ تعلقات دي نو دا غي نه موږ انکار نشو کولې. خو امریکای له هم دا پکار دي چې د حالاتو نزاکت ته دی وګوري، د پاکستان حالاتو ته دی وګوري. دلته مهنګایي ده، بے روزګاری ده، دهشتګردۍ افیکټډ ملک دی نو امریکای له هم داسې بدمرشي نه ده پکار او دغه شان دمکیانې نه دي ورکول پکار. مونږ هر قسم حالاتو مقابله کولو ته تیار یو.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د یو ورځنۍ دورې پر مهال په پېښور کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یو شمېر سړکونه بند کړی شوي وو چې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ وو.
زه رشکی والم جی چاویلی چې وزیر اعظم راځي او دی وجنه ټول دا پیښور زه په ځای گیر دی. گاڑی ولاړ دی، گرمیم ده او خلکو ته تکلیف دی. چې کلم وزیر اعظم یا صدر راځي دا مصیبت جوړیږي.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دې دورې پر مهال د پاکستان پیپلز پارټي ناراضه کارکونانو د پیښور های کورټ مخې ته په دې وجه یو احتجاجي لاریون ترسره کړو چې تر دې دمه د خدای بخلي بینظیر بټو وجون کې نه دي نیول شوی او د پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده وزیران په درغلیو کې لاس لري.
زمای ساخان نن دی د پېښور سیټي جنرال سیکرټری پی وای او دا مونږ په دې وجه کړه مسعود کوثر زمونږ یو خبر هم نوریا په کرونو روپو باندې ایجنسی کې هغه نوکرانې خرڅ کې تل دلیا کا شباب د 1200 نوکرانې ولا راځي هغه کرپشن شروع کړي لري 7,00,000 او 3,70,000 روپۍ باندې دا غیر نوکری خرڅی گیا. مونږ د دې خلاف راوتی وزیر اعظم زمونږ پارټي را زمونږ سره سخیال نشته لري او باقي ان پی والا دی نو راغري هغه په خپل زیبانار یو کار کیږي. وزیر اعظم زمون کارونه نه کوي نو پالتو کارونه کوي.
وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په پېښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د جوړولو اعلان وکړ او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د پرمختګ لپاره یې د 15 کروڑ روپو اعلان هم وکړ. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو څخوري. شمالي وزیرستان دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکېچ یوه مرکزي نقطه ګرځېدلې ده. که څه هم امریکا له یوې مودې راهیسې په دغه سیمه کې د حقاني شبکې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی نسي کولای چې په دغه وخت کې دلته پوځي عملیات ترسره کړي. د ټول حالات ته د شمالي وزیرستان خلک په نظر ګوري. دا به د مجید بابر په دغه راپور کې واورو.
د سپتمبر په 13مه نیټه د افغانستان په سرخار کابل کې د راپورونو تر مخه 5 وسلوالو د دغه خار په وزیر اکبر خان سیمه کې د امریکا په سفارتخانه د سحر په وخت برید وکړو. افغان چارواکو ویلي وو چې دغه برید کوونکو چاودیدونکي توکونه، ډک واسکټونه اغوستي او کلاشونکوفونه په لاس دغه برید کې برخه اخیستې وه. د راپورونو تر مخه دغه برید تر 20 غنټو دوام درلودو. د دغه برید نه څو ورځې وروسته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د امریکا د سینټ په وړاندې د گواہی ورکړه چې د دغو بریدونو په شا د حقانی شبکې لاس وو او دوی ته د پاکستان استخباراتي ادارو مرستې ورکړې وې. د حقانی شبکې په اړه د 1300 کلونو راهیسې د امریکا د دریځ دی چې د دغه شبکې مشرتابه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په پاکستان په بیا بیا زور اچوي چې په دغه سیمه کې د دغو ترهګرو په ضد عملیات وکړي. د پاکستان د پوز حکومت او د امریکا د پوزي او حکومتي چارواکو ترمنځ دا بحث د ډیرو مودو نه روان دی چې په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکه شته او نشته. خودشتون او نشتون په دې بحث کې د شمالي وزیرستان ځای خلکونه چا پوښتنه نه ده کړې چې د دوی څه دریځ دی. د شمالي وزیرستان په سرخار میرانشاه کې مې د یو ملک نصر الله خان نه پوښتنه وکړه چې آیا حقانی شبکه په دغه سیمه کې شتون لري او کنه.
حقانی شبکه نشته. حقانی خو مخکې د سره و امریکا ته خپله پته وي چې چېرته دی. موږ په وزیرستان کې خو نشته. خو مخکې ویل دغه پاکستان سره له امریکې سره اوسامه په توس کې دی. اوسامه خو په قبایل کې نه و. قبایل یې سم رمړه کړل
دا چې د حقانی شبکې د شتون دا تړون ولې د شمالي وزیرستان سره تړلې کیږي. په د تخیلو کې ملک قادر خان مدخل وای چې کله د روس په ضد افغانستان کې جهاد روان وو هغه وخت ضرور د حقانی کورنۍ په شمالي وزیرستان کې میشته وه.
نن سب وخت کې چې زه کسان د څه وکړه چې مونږ نه دي لیدلي د حقانی نتورک یا نه داسې بهرني خلک یا د چا خلاف خلک چې چا خلاف کو خو بس په شمالي وزیرستان غازو چې شمالي وزیرستان کې دا وسوه او دا وسوه او دا وسوه.
په شمالي وزیرستان کې مخکې هم د وسلوالو په ضد د پاکستان پوز عملیات کړي دي. دا چې په دغه سیمه کې د نورو عملیاتو ضرورت شته او کنه. د سورلسم جماعت یو زده کوونکی سلی رشکلن همایون خان وزیر وایي
نه جی اپریشن خو خیر نه دی پکا دا چې دلته کې خو مخکې مو سل کنه خو څو دغه ریزلټ نه دروته دی کنه او مطلب څه شته دی نه کنه چې څه وایي دی خو به مطلب حکومت به خپله اپریشن کړی و کنه مخکې جنوبي کې مو شال تک مو شال دی کنه خو دلته کې بس وینا چې دی کوي نه کنه خو څه وینا کنه جی دی خو وایي کنه خو ما شک نه ورته یې سم نه فضل ته کوم بالکل مطلب خیر خیر سره دی.
په شمالي وزیرستان کې د ځای چارواکو د اندازې تر مخه د مهال اتلکا خلک ژوند کوي او د حقانی شبکې لکه بلا دغه سیمه دا مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د کڑکیچ یو مرکزی نقطه جوړه شوې ده. دا چې د دې موجوده کشالی نه د وتو سلاره ده. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نه غړي کامران خان راته د دې کشالی د حل وړاندې کړو.
زه دا ویم چې کدا هر څه فرض کدا شمالي وزیرستان د وجه نه وی تاسو مې ربني وکړي دا کم سرحد چې د شمالي وزیرستان یا د قبایلی علاقو سره افغانستان سره اغه تاسو سیل کوي یا چې کم دی التا فینسینګ وکي ماینینګ وکي چې دغه د تاسو کوم ګیله ده یا د تاسو کوم تشویش دی یا د تاسو کوم الزامات دی هغه به په خپل باندې مخنیوي وشي.
کامران خان دا هم وایي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د شتون کس ثبوتونه او دلیلونه وي نو باید د هغې په رڼا کې د ځایي خلکونه هم پوښتنه وشي.
مجید بابرو چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د شتون په اړه د ځایي اولس د نظرونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو د خیبر پښتونخوا د دیر پر لور د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په کوز دیر کې په سرحدي سیمه کې ډیر وسلوال وژلې دي. د دیر یو پوځي چارواکي مشال رادیو ته ویلي چې دغه وسلوال د څو ورځو په دوران کې وژلې دي خو آزاد سرچینو یا مخالف وسلوالو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. له افغانستان سره لګېدلې په دغه سیمه کې وخت ناوخته وسلوال نښتې رامنځته کیږي چې په تیرو وختونو کې د پاکستان امنیتي سرتیرو ته درنه ژوبله اړولې ده. په سیمه کې د روانو حالاتو او د دا ډول اداو په اړه د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په کوز دیر کې د پوز یو اعلی چارواکي مشال رادیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان افغانستان پولې ته سیلما د وسلوالو سره په انخطو کې په خرکی کندو او نورو شاوخوا سرحدي سیمو کې ډیر وسلوال وژل شوي دي. او پوز تا په تیرو دو ورځو کې څه زیان نه دی رسیدلی. د پوز د دې لوړ پوړي چارواکي نه مې شکل پوښتنه وکړه چې آیا په دغه سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. نو هغه وویل چې پوځي عملیات نه دي پیل کړي شوي، بلکې برزدیر، کوزدیر او چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې او د پاکستان پوز په دغه سرحدي سیمو کې خپل ځان لپاره مورچې جوړوي او وسلوال وخت په وخت په دوی باندې ډزې کوي او د وسلوالو او پوز ترمنځ انښتي رامنځته کیږي. دغه اعلی پوځي چارواکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د برزدیر، کوزدیر او چترال سرحدي سیمو ته چې کوم پوز لیږل شوی دی په هغې کې هغه پوځیان هم شامل دي کوم چې په سوات کې د امن په ځای کولو ژوره تجربه لري. په پېښور کې د ملکن ډیویژن په حالاتو نظر لرونکي خبریال دلاورجان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې اکثر د جنګ ځپلي سیمو نه د پوز لخوا د وسلوالو د وژنې او د وسلوالو لخوا د پوځي چارواکو د وژنې راپورونه راځي، دغه راپورونه څومره رښتیا وي او څومره دروغ؟ نو هغه وویل
ګورې تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې اپریشن کېږي یا هلته اړې ګړې، نو زیات تر هغې ځګې نو خوغله دا ده چې خلک راوتي یا خلک یریږي چې هغې بار ته راوځي په دې حالاتو کې، او ته جرنلسټانو هلته هم رسایي ډېره کمه وي. نو کوم انفارمیشن چې راځي هغه د دواړه جنگ چې څوک کوي د هغې سایډونو نه راځي، د آرمی نه راځي یا د طالبانو نه راځي، او دا دواړه چې کوم دي دوی سره همداسې طریقې کار نشته چې دوی ولاړ شوي د مخالف کوم ګروپ ته د هغې کوم څومره مړ چې شوي د هغه شمار کې یا زخمیان شمار کې خدا دوی په توکه باندې وي، او د سیکورټي فورسز هغې خدا وایي چې زیات تر دوی داسې کوي چې دوی کله د هغې خبرې کوي یو بل ته چې زمونږ داسې کسان مړه شول، نو دوی د هغې د ټلیفون خبرې یا د وایرلس خبرې یا د موبایل خبرې دوی وایي چې مونږ انټرسپټ کوو او د هغې نه مونږ معلومات اخلو چې دوی څومره کسان مړه شو. دا دوی توکې لګوي اکثر او د دوی په اندازو باندې کوي، او زیات تر داسې هم کېږي چې دوی ته پته وي چې ډېر زیات نقصان د مخالف ګروپ نه راشوی، خو دا جنگ دی او په جنگ کې پروپیګنډا ډېر غټ رول وي، او دوی هغه د مخالف چې کوم نقصان دی که جانی دی که مالی دی دوی د صحیح عدد شمار نه زیات خي.
د یادونې وړ ده چې په برزدیر نصرت دره کې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو د ملکن ډیویژن د پوځي عملیاتو مشر میجر جنرال جاوید اقبال باندې هغه مهال ډزې کړې وې کله چې هغه په هلیکاپټر کې د دغه سرحدي سیمو پیزایي جاج اغیستلو او په هغه برید کې د هغه ورون لګېدلی و او معمولی زخمی شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې ویل کیږي په دې وروستیو کې پر پاکستان د امریکا لخوا لګول سوو له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونو د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي. د امریکا حکومت د شروع په ورځ په پاکستان کې وجود لرونکي د ترهګري شبکې لشکرې طیبه دوه مهم غړي د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړل. په دې اړه نور حال واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون باچا په خپل دغه راپور کې راکوي.
د فرانس پریس خبری ایجنس له راپور سره سم د امریکا خزانه وزارت چې په خبره د لشکری طیبه په نوم ترهګر شبکې د پاکستان په خاور خپل تروریستي فعالیتونه تنظیموي، د دې په دوو مهمو غړو ظفر اقبال او حافظ عبدالسلام بھٹاوی اقتصادي بندیزونه لګولې دي. باید وویل شي چې د یاد ترهګر ډلې نوم له 2001 میلادي کال راهیسې د امریکایي حکومت لخوا جوړ شوی د ترهګرو شبکو په لیست کې اچول شوی دی. ایجنس د امریکا د خزانه وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال سیکرټر ډیوډ کوهن د شورو د ورځې د هغه بیان حواله ورکوي چې وایي دواړه نوموړي ترهګر تنان د لشکر طیبه لپاره د پیسو ټولولو، د خلکو د استخدامولو او د هغوی د روزنې د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت پر غاړه لري. نوموړي زیاته کړې د لشکر طیبه د سر تنان په بندیزونو سره د پنخه کولو هدف د دې شبکې د تروریستي فعالیتونو مخه نیول دي. د امریکا د خزانه وزارت د دې وروستۍ پریکړې په ترڅ کې امریکایي اتباع له دې دوه ترهګرو تنانو سره د څه قسمه لیندین کولو څخه منع کړل شوي دي. د وزارت پریکړه دغه راز د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه د یادو شوو تنانو د هر رقم شتمنیو د تړلو لاره هم هواروي. د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیې تر مخه ظفر اقبال د 1983 لسیزې په اخرنیو کلونو کې د لشکر طیبه د اوسنی امیر حافظ محمد سعید د هغه هڅو چې د دې شبکې د جوړولو په موخه پیل کړې وې کلکه ملګرتیا وکړه. وزارت وړاندې وایي چې دواړو ترهګرو تنانو په 1989 او بیا په 1990 کال کې د سعودي عربستان جدې ښار ته سفرونه وکړل. سعودي القاعده د هغه وخت له مشر اسامه بن لادن څخه د خپل تنظیم لپاره مالی مرستې ترلاسه کړي. د وزارت په خبره چې په 2010 کال کې بیا ظفر اقبال د لشکر طیبه د مالی سانګې چې د جماعت الدعوه په نوم یادیږي مشري ورپغاړه شوه. د امریکا د خزانه وزارت د حافظ عبدالسلام بھٹاوی پاړوایی چې د لشکری طیبه بنسټی خودونکې مشر او د حافظ سعید مرستیال دی. نوموړي ویل شوی چې په 2008 کال کې د ممبای له تروریستي بریدونو وروسته د حافظ سعید د بند په موده کې د یاد شبکې د لنډمهاله مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. بھٹاوی هم دغه راز د ممبای د ترهګر بریدونو د فعالانو د تربیه کولو په تور تورن ګرځول شوی او ویل شوی چې نوموړی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د لشکری طیبه لخوا د جوړ شو مدرسو د تنظیمي مسئول هم دی. د فرانس پریس اجانس په راپور کې راغلی په لویدیس کې زیاتره خلک دا فکر کوي چې همدغه مدرسې یا اسلامي ښوونځي د ماشومانو کچه ذهنونه مذهبي افراطیت او ترهګرۍ په لور مایل کوي. اجانس په امریکا د 2008 کال بریدونو وروسته د یو امریکایي پلټونکو کمیشن د وروستي رپورټ حواله ورکوي چې خبرداري ورکړې د پاکستان د ځینو مذهبي مدرسو هدف په دغه هیواد کې ظالم تندلاري توبلا وده ورکول دي. راپورونه وایي چې پاکستان بیا په دې وروستیو کې پرده لګېدلې له ترهګرو سره د مرستې ورونه بے مانا بدلی چې خارج وزیر یې هم د تیرې نه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې له دې هیواده لسیمې او له نړۍ څخه د ترهګرۍ د نوغې د وستو ډاډ ښکاره کړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
گران اوریدون کوس جو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیروزګار تعلیم یافته ځوانانو او پیغلو د روزنې پروګرام یا نېشنل انټرنشپ پروګرام درولې دي. د حکومتي چارواکو وینا ده چې په دې پروګرام کې اکثر خلکو کار نه کوي او دا پر حکومت بوجو. بلخوا د متاثر سو کسانو وینا ده چې کله دوی سره کړي واده پوره نسوي نو دوی به خپل مقدمه عدالت ته وړي. د روزنې د کمی پروګرام په اړه اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راپور راکوي.
د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان تعلیم یافته هلکانو جنکو د پاره شروع کړی شوی د روزنې پروګرام یا نېشنل انټرنشپ خیبر پښتونخوا حکومت ادرولې دی. د کوز دیر چکدری سیمې سره تعلق لرونکو یو زلمی محسن خان مشال ریډیو ته وایي
تقریبا سلور میاشتې زموږ انټرنشپ دا سٹارټ او اوس چې نو دا ختم کو بالکل مطلب یو کال لپاره څنګه کانټریکټ شو اوس بدی مې پکارې چې یو پرې پورې کال نه بیسی راکی او بل خبره چې نو پورې د ایکسپیرینس سرټیفیکټ چې هم پکارې چې نو راکی ځکه او کدی نه کې نو مظاهره ده ک موږ د دې په دې شروع کړی دي چې مرګره کې او چې درې کې پرېس کلب مخې ده او کلی نو بیا موږ چې نو عدالت تم زو کیس څنګه فایل کوو.
د غشان چې کلا د نېشنل انټرنشپ پروګرام بندولو په اړه مشال ریډیو هم د دې پروګرام د ډایرکټر جنرال منتظر خان نه وپوښتل نو هغه وی چې دا تلسم آئینی بدلون تر لاندې دا محکمه صوبو ته وړېدلې ده.
اصل کې 18th امندمنت کې وشو نو دا اغینا ډیر سيزونه صوبو ته لاړل نو 1 جولای نه چې کم نوې فاینانشل کال شروع شو نو پدې کې فیډرل ګورنمنت چې دې صرف د فیډرل کمپوننت د پاره 700 ملیون روپے ایښی دي او صوبو ته دا خبر ورکړې شوې ده چې تاسو کدا پروګرامونه په خپل انټرنشپ چلولې شي او تاسو سره
دا معاملہ چکل مشال ریڈیو د خیبر پختونخوا د سینئر وزیر ریمداد خان په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پروګرام په بشپړ توګه بند نه دی بلکې صوبایي کابینه ته په دې حق لا باز اندېښنې وي نو ځکه بعد د دې د بیا شروع کولو یا بندولو د پاره فیصله رستو کولی شي.
انټرشپ کینډیډیټ کوم دې متعلق ریزرویشن هم دا و چې دا سیریس نه دی په خپل دغه کې څه خلک چې کوم دی هغه به انټرست اگست ته دا و چې بس ګرځې د برات د او په میاش کې بچرتا په دې تر خاګان او هغه د پارا راړ دا ټول ډیره سنجیده مسله ده. دې ډیسکس شو د کابینه کې او په دې باندې اوسه پورې دا پورا فیصله نه دی شو چې سو کی سونه.
بل طرف ته نېشنل انټرنشپ پروګرام پوره کوونکی یو تن شهریار د دې پروګرام د بندولو په حکومتي پریکړه د افغان سرګندونه کړې ده او خپل تجربه د مشال ریډیو سره سداسي شریک کړه.
یو خدای شته کومه بده وینسته نه فارس نوم ته بده احساس نه کېدو چې موږ بیروزګار یو تقریبا یو کال پورې موږ ته جاب مې لاو شو او دا هغه سره سره موږ ته سمودي د پاره مطلب د یو کال لپاره پاکټ منی هم مې لاوې دا ما کله انټرنشپ پروګرام کو نو ما ته پاره کې د رقم مکمل او شو ما یو سکول کې ټیچینګ وکړو دا هغه سره زموږ ایکسپیرینس هم شو سره سره پریکټیکل لایف ته
د یادونه وردا چې د نېشنل انټرنشپ پروګرام مقصد د بیروزګار تعلیم یافته الکانو جنکو روزنه کول سره سره دوی ته لز روپے میاش هم ورکول چې دا شان د دوی مالی مرسته وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو څخاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري اوریدلای شئ، بلکې کچیر تاسو انټرنیټ ته رسیدلی لري نو پر انټرنیټ باندې هم د مشال رادیو ټول زړې او نوې خبرونه اوریدلای شئ. ورسره لدی تاسو مشال رادیو ته ایس ایم ایس یا ټلیفوني پیغامونه هم را لېږلای سي او په ژوندۍ باندې ټلیفونونه هم ورته کولای سي. او که چیرې تاسو د فیسبوک اکاونټ لري نو په فیسبوک کې مشال رادیو لزان سره ملګری کړی، د مشال رادیو هر نوې خبر به تاسو د فیسبوک پر دیوال باندې راځي. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. مليحه میرزاده به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دورې پر مهال ویلي د مشرقي پاکستان تربیه له وروسته د ملک عین هیواد سلامت ساتلې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي حقانی شفقه تر هغه ډله ګرځولو په اړه فیصله په آخري مرحله کې ده. په امریکا کې یو کس فردوس رضوان په واشنگتن د برید کولو پلان لرلو په تور نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د فلسطین لخوا د مستقل غړیتوب سپارښتنې په اړه فیصله د کتنې لپاره د سازمان یوې ځانګړې کمیټې ته لیږلې ده.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول. ګران اوریدونکو اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دوه ورسپانو په خپلو اداریو کې سلی کړې دي، راځي چې ورته غوښو.
نن د اردو ژبې ورسپانې ایکسپریس خپل اداریه کې د پټرولیم د پاره د قومي اسمبلې د کمیټې د کاروای حال راغستې دي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر ډاکټر اسیم حسین د خلی لیکي چې د ډالر په نرخ کې د اضافې له وجې به د پټرولو په نرخونو کې هم زیاتوالی راځي. اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې د ګیس بحران به نور دوه کاله روان وي او حکومت به د توانایي د بحران لړکې د اولس ستونزې کموي او دا چې اوګرا به د پټرولیم وزارت لاندې راوستي شي. اداریه زیاتوي چې کمیټې د دې خبره وضاحتونه کړو چې د دې پریکړې باسه ګټه تاوان وي، خو بیا هم دا خبره یو زیر ورکوي چې ګنې دوه کاله پس به د ګیس بحران ختم شي او یقینا چې د لړکې با حکومت سنا سمنسوبې پیل کړي وي چې راتلونکي دوه کالو کې با پایته ورسي. اداري اخره کې وایي چې پاکستان کې د ګرانې سره د ډالر د ګرانې دوه هیڅ تعلق نشته، بلکې د ګرانې وجہ د روپے په قدر کې کمی دی او حکومت په درس کې نوي نوټونه چاپ کوي چې ورسره روپے سپکیږي او پناستناستا زموږ د قرضې حجم هم سیوا کیږي او په دې د قابو موندو دا پارا ضروری ده چې حکومت خپل خرچې کم کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند رهنما د پریس کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لواري ټنل ودرېدل کار دې زر تر زر شروع کړي شي. اداریه لیکي چې دا د توجه وړ خبره ده ځکه چې د لواري ټنل جوړېدل د علاقې د ترقی لپاره ډېر زیات ضروری دي او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی. اداریه مخکې لیکي چې د لواري ټنل د جوړولو لړکې د وفاقي وزیر مواصلات لخوا د وادو او د چترال د صوبایي وزیر د بیانونو باوجود په دې کار نه دی شروع شوی. اداریه وایي چې کچري حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو راتلونکو ټولټاکونو کې بعد د دې اولس رد عمل مخې ته راشي، نو باید چې حکومت زر تر زره د لواري ټنل لپاره ورکړې شوی فند جاری کړي او دې لړکې پکار دا چې صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي او د اولس ستونزې هوارې کړي. او دغه شان نوې وخت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان قومي فضائي ادارې پی آی ای په اړه لیکلې ده او وایي چې تیر ورځ د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلونکي الوت په ملتان کې راکوس کړي شو ځکه چې د جاز یو جنریټر کار پرېښو. دغه شان د پیښور نه الین ته تلونکي الوتکه هم د فني خرابې په وجه کراچۍ کې کوزه شوه. اداریې لیکي چې پی آی ای یو ګټوره اداره وه، ولې د نااهله حکمرانانو د لاسه دا د زیان سره مخ ده چې کله یې د کارمندانو د هړتالونو په وجه او کله د الوتکو د خرابېدو له وجې تګ را تک کې زن راځي او اولس هم ورسره د ستونزو ښکار شي. اداریه مخکې وایي چې یو طرف ته د الوتکو او ادارې دا حال دی، نو بل طرف ته حکومت حج ته تلونکو کسانو باندې هم بندیز لګولې دی چې دوی به د پی آی ای سعودي او شاهین ایرلاین نه علاوه بل سرویس نه کاروي. نو داسې کې حکومت له پکار دی چې په هنګامي بنیادونو د خرابو الوتکو مرمت وکړي او نوي جازونه هم واخلي او اداره د سمو خلکو په لاس کې ورکړي، ګنې سمو د پس به د تاوان له وجې دا ګټوره اداره اداره په بلچا خرڅ کړی شي. اداریه اخیره کې وایي چې باید د پیایې نه د پاکستان ریلویز جوړ نه کړی شي او د دې د زوړ مقام قائم ساتلو لپاره په جنگي بنیادونو کار وشي.
ګران اوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیلو چې د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼې ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس وار ورکوو نړیوالو مطبوعاتو ته. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان جګړې په اړه یو مقاله لیکل شوی چې که څه هم ډیر خلک فکر کوي دا جګړه اوس نسی ګټل کېدای، خو د لیکوال په خبره په دې لړ کې اوس هم امید پاتې دی او دې جګړه کې اوس هم کامیابی ترلاسه کېدای شي. بل لوري په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د برهان الدین ربانی د وژنې سره تړلی په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه اندېښنو ته کتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده په دغه راپور کې اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې په اړه یوه مقاله لیکلي. که څه هم پالیسي جوړونکي، سیاستدانان او پوهان دا اوس یوه نه ګټونکې جګړه بولي، خو لیکوال فرناندو ام لوجان چې خپل په دې هیواد کې د ځانګړي ځواکونو برخه پاتې شوی وایي چې دا جګړه اوس هم ګټل کېدای شي. د لیکوال په خبره د تیر کال په پرتله افغان پوځیانو تر ډېر حده په سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی او زیاتوي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې نوي ولسوالیو لکه ارغنداب، پنجوائی او نادی علی کې افغان وګړي واپس خپل کورونو ته روان دي او اوس هر هفته د یر لامل بندې کړل شوی قبایلی جرګې هم بیا بحال شوې دي. لیکوال د دې خوشبینی په اړه وایي اوس هم د یاغیانو په کنټرول کې ډېرې سیمې دي او ممکنه ده چې د بهرني ځواکونو د تک سره دوی بیا د عملیاتو هڅه وکړي، خو لیکوال بیا هم د امید خبره کوي چې د هیواد نه لاس اخیستلو پر ځای دی امریکا داسې حل راوباسي چې د خپلو ځواکونو د ایسارولو سره نه، بلکې هغه افغان وګړي چې د هیواد خدمت کول غواړي د پیاوړي کولو سره مسله حل کړي او خپل وسایل دی په دې لاره کې ولګوي. بل خوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د پخوانی ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې سره د راولاړو ستونزو په اړه په یو مقاله کې لیکل شوی د نوموړي د وژنې سره د یو شمیر سیاسي مشرانو دغه امید ختم شوی چې غوښتل یې د طالبانو سره د خبرې وشي. په مقاله کې لیکل شوی د طالبانو او د کرزی د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو هڅه چې نوموړي کوله د خپلو سیاسي دښمنانو، ملګرو او ځینې همکارانو د خوښي پر ضد یې دا کار کو، او دا هم په داسې حال کې چې یو شمېر مهم سیاسي او روحاني مشران چې په افغانستان کې جمهوریت خوندي کول غوښتل د طالبانو د واک د مودې نه پس وژل شوي وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم رباني د کرزی په انتظامیه تنقید کو، خو بیا هم هیله من و چې افغان وګړي به د وخت تېرېدلو نه مخکې د دې خبرې نه ګټه پورته کړي چې نړۍ په دې هیواد کې د امن د راوستلو دلچسپي لري. د ورځپاڼې په خبره نوموړي د افغان ټولنې بېلابېلې برخې را یوځای کولو لپاره د یوې کړۍ په توګه کار کو چې د خپلې فعاله ډیپلوماسي له لارې یې مجاهدین په دې رضا کړي چې د اختلافات باوجود دی د کرزی د حکومت سره ودرېږي. خو د ورځپاڼې په خبره اوس د نوموړي وژنه چې ځینې مهم شخصیتونه یې لپاره کرزی ذمهوار بولي داسې ناممکنه ښکاري چې کرزی به د طالبانو سره بیا د سورې خبرې وکړل شي او پرې اعتماد به بیا بحال شي.
ملیحا میرزاده وه چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې وه. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ. ګران اوریدونکو، ستاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فلسطین پر هغه غوښتنلیک چې وایي په یاد سازمان کې دی فلسطینیانو ته بشپړ غړیتوب ورکړل سي، د لومړي اقدام په کولو دغه مسله د شورا یوې ځانګړې کمیټې ته وسپارله. په عین وخت کې د اسرائیل حکومت یو ځل بیا پر خپل دې دریځ ټینګار کړی دی چې د فلسطینیانو لپاره د یو مملکت په وجود کې راتلل به یوازې او یوازې د دواړخیزه او نیغ په نیغه خبرو له لارې ممکن سي. په دې اړه نور حال په واشنگټن کې د مشال رادیو همکار هارون باچارا کوي.
د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې راغلی د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د فلسطینیانو د فطري، قانوني او تاریخي حقوقو پر اساس جوړ د دوی لپاره په یاد سازمان کې د بشپړ غړیتوب کم غوښتنلیک ښاغلي بان کی مون ته ورکړو، هغه د غور خوز لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یوې ځانګړې 15 کسیزه کمیټې ته وړاندې کړل شو. رویټرز اجانس لیکلی د لویدیزو ډیپلوماټانو په باور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سرګند مخالفت لکه بلبا فلسطینیان په خپلو دغو هڅو کې بریالي بریالی نشی، خو په عین وخت کې په دې سازمان کې د فلسطین د ډلې مشرغړی ریاد منصور په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې د امنیتي کونسل د شورو د ورځې د لومړي اقدام د ستاینې په کولو دا د فلسطینیانو د خپلواک ریاست په لور د یو مهم ګام په توګه یاد کړ.
دا پروسس از موونګ فورورد سټپ بای سټپ،
دا پروسس قدم په قدم د مخکې تګ په حالت کې دی او موږ هیله مند یو چې سلامتي کونسل به د خپلو ذمہواریو په سر ته رسولو زموږ غوښتنلیک تصویب او د فلسطین ملګرو ملتونو ته د داخلي لپاره به عمومي سملې ته یو سپارښتنه ولیږي. ښاغلی منصور دغه راز د اسرائیلو د حکومت د هغه وروستۍ پریکړې چې ښایي په ختیځ بیت المقدس کې به د 1100 آبادیو په جوړولو لاس پورې کړي غندنه وکړه. وی ویل چې په داسې شرایطو کې د منځني ختیځ د امن خبرې پر مخ نشي تللی. زما په خیال دا په ډاګه کوي چې اسرائیل زموږ سره په خبرو کولو کې دلچسپي نه لري، که څه هم چې دوی ویلي دغه خبرې پیلول غواړي، ولې د دوی کړنې د هغه څه په مقابل کې چې دوی په خوله وایي د دوی رښتینی عزم ښکاره کوي او دا چې دوی له سولې او له خبرو تر سره هیڅ علاقه نه لري. اخوا بیا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي رون پروسر هم په نیویارک ښار کې خبریالانو ته وویل چې د فلسطینیانو لپاره د یو عملي دولت په وجود کې راتل یوازې او یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو له لارې ممکن دي. راځئ چې شاته لاړ شو، لنډې ګنډې لارې پرېږدو او نیخ په نیغه خبرو ته کینو. دا یوازینۍ لاره ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د پیاوړي امن لپاره پرې تګ کېدی شي. راپورونه وایي فلسطینی ادارې د سولې د خبرو لړۍ یو کال مخکې هغه وخت پرې کړه کله چې اسرائیلو د هغه ځمکو لابادولو چې فلسطینیان یې د خپل په راتلونکي کې د جوړېدونکي ریاست مهمه برخه ګڼي د پشا کېدو له خبرې انکار وکړ. دا هم ویل شوی د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د فلسطینیانو د غوښتنې په حق کې د قرارداد د پاس کېدو لپاره د دې شورا په 1500 غړو هیوادو کې د 9 داغو مثبت رایو ته اړتیا ده. حال دا چې د فلسطین د بشپړ غړیتوب له حق سره ښایي یوازې شپږ هیوادونه ملګرتیا وکړي، چې بل پلو بیا امریکا هم په امنیتي شورا کې د فلسطینی ریاست د قرارداد د ویټو کولو دړکه کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنون
په 0 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري او سوار سیدلی ځانګړي 19 پروګرام اتلانت. د مشال رادیو د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ملي مبارز حاجی میرزا علي خان چې په فقیر ای پی شهرت لري، د پښتنو د حقوقو لپاره د کړو هلو ځلو باندې به تاسو خبر سي. د مشال رادیو همکار بشیر غواش د دې خبرونه جوړونکي دي، راځي چې ورته غوښو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومنئ. په نننۍ خبرونه کې درته د پښتنې سیمې د یو بل اتل شخصیت په اړه معلومات درکو. د اتل فقیر پیر اپی دی چې اصلي نوم یې حاجی میرزا علي خان و. نوموړی د شمالي وزیرستان د تورخیل وزیرو په سیمه کې په 1902 کال کې زیږیدلی و. فقیر اپی د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو غوښتونکي مبارز و. هغه د 1906 او 1906 کلونو ترمنځ د انګریزانو او بیا د پاکستانی حکومت خلاف د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره وسلواله مبارزه کړې وه. فقیر اپی دینی زده کړې کړې وې او د دې لپاره له بنو سربیره جلال آباد او نورو سیمو ته تللی و. د بهاولپور پوهنتون استاد ډاکټر محمد حسن خان وزیر چې پر فقیر اپی یې ډېرې څېړنې کړې د هغه ژوند او زده کړو په اړه وایي.
چې لګلوي شو نو بیا دای په دینی تعلیم پسې بنو ته لاړ. په بنو کې نورړ یو کلی و هغې کې د مدرسې کې داخله واخیسته نو هلته یې دینی تعلیم حاصل کړو. دای جلال آباد ته لاړ. جلال آباد کې پیر نقیب نه د هغلته غلاس نیوای وکړو او څوک به نو څه یو کورنۍ لاړه وه هلته. نو هلته کې یو واده ورسره وکړو د هضم په دې دوران کې کړی و. هغې نه دای واپس راغی. چې واپس راغی نو بیا په یې کلي کې یو قسم ته آباد شو. نو بیا چې دینی تعلیم حاصل کړو نو هغې نه واپس بیا دای اصل کې خو وزیر توری خیلو میرلی کې خو دوړ زیاتي. نو د پی کلي کې دای ملا شو. نو هلته یو د ګرمیانو جومات و یو د جمی جومات و. نو هلته امامت کوه او خپله غریبي یې کوله. نو بیا هلته دا چې کله امامت یې کوه نو یو عام سړي غوندې لکه زاړه زمانه کې موږ د پښتنو طریقه ده چې بس خو جومات ای او ماشومانو ته دینی سبق خویدل دي او لمونځ اودس ته پنځه وخته وبد.
د انګریزانو خلاف د فقیر پی هڅې لوی سیمایز پیښې پیل شوې. د تاریخ لیکونکو په وینا په 1946 کال کې یو هندو وجلې په بنو کې پر خپل مسلمان ګوندی مینه شو. بیا مسلمان شو او نوم یې ل رامکوري څخه پر اسلام بیبي بدل شو. د هغې کورنۍ خبره عدالت ته کش کړه او د انګریزانو د حکومت عدالت پریکړه وکړه چې جلې دې بیرته خپلې کورنۍ ته ورکړل شي. دا کار ځایي پښتنو د ځان سپکاوی او په سیمه ییزو چارو کې د انګریزانو مداخلت وګڼه. لیکونکې او څېړونکې استاد ببرګل وزیر وایي چې دا خبره ډیر زر قبایلي سیمې او فقیرپی ته ورسېده.
خبره او د تر ورسېده حاجی میرزا علی خان ته. نو جرګې مراکې جوړې سولې د بنو خلکو چې موږ باید د په بنو کې په چاونیو باندې په خلکو باندې برید وکړو. ولې موږ وزیر چې کوم و د شمالي وزیرستان هر څه چې چیرته په بنو کې پښتانه و وزیر ور چې کو دغه وویل سره راټول سول چې باید موږ په دې په غاښ یو وخت کیسه وکړو. په دې کې حاجی میرزا علی خان په غاښ په دا وړو کې غاو په امام وکنه په مسجد کې کار کولو. دوی چې دا خو به نه کوي چې تا سوال ته انګریزانو باندې برید وکړي به مراکه جرګینه او دا غاسه خوشاله ځان په مړ کوي. دوی ته باید مستاسو مراکه وکړو خبرې وکړو په دې باندې سم کې غاو کو تیاری وکړو پنه ورسته به برید په کوار څنګه چې مستاسو وکړه. بیا دوی و چې څنګه د بیا ورته وې چې موږ تاسو هلته یو ځای ده زیارت ته بله آزادي بولي په دې کښې به راټول شو بیا به خبره کوو. نو پخوالی دی چې دوی په هغه ځای کښې راټول شي دا یې لاړ شو په ټول وزیرستان شو چې چېرې مشران و یوه په دې پسې وګرځېدلو. مسودو ته راغی چې هلته ملا فضلدین و پکښې موږ رمازای ته راغی ټول چې چېرته زدرانو هر ځای کښې خلک خبر کړو.
له دې مسلې پیل شوی جنګ ډېر سخت و. انګریزانو د وزیرستان د قبایلو سره په لومړي جنگ کې په زرګونه پوځیان او درنې وسلې وکارولې خو سخت زیانونه یې ولیدل. په تاریخي پیښو ژور نظر لرونکی ژورنالیست ایاز خان وایي
د فقیر پی په خلاف انګریزانو ډېر پراخ عملیات وکړل. دوی په هغه وخت کې په وزیرستان کې د 50,000 په خواوشا کې پوځونه درلودل چې دا د نور هندوستان په پرتله ډیر پوځونه یعنی په ټول هندوستان کې د انګلیس د قواو شمیر دومره نه و لکه یوازې د وزیرستان په سیمه.
حاجی میرزا علی خان لوی سیاسي شعور درلود او د سیمې ټولې سیاسي مبارزې له نږدې څارلې وې. همغه و چې د انګریزانو په نیت پوهېده. استاد ببرګل وزیر یې په اړه وایي
دا داسې ویل چې دا د انګریزان چې کوم دي دا د موږ په وزیرستان باندې قبضه کوي دا موږ ته څه نه راکوي دا خالي موږ په خپل منځ کښې سره جنګوي او نه سړک جوړوي نه سکولونه جوړوي شاینه جوړوي موږ د پاره څه خاص کار نه کوي. نو په دې باندې موږ د انګریزانو سره خپله خپلواکي موږ چې په هر صورت چې وي موږ باید خپل خپلواکۍ چې کومه دی دغه غا وکړو دفاع وکړو وساتو. نو په دې باندې دا دریز و چې خپلواکي باید وساتو. موږ په جرګې مراکې کوم چې پښتانه رسم رواج دی، موږ به خپل رسم رواج چلوو، په دې پسې نه ګرځو چې دا انګریز دی بل شی دی. موږ د انګریزي سیستم د غلامۍ سیستم دی دا نه مانو. دا خو ډېر څه پوه سړی و، د خوشحال خان خاټک نورو پخوا مبارزې چې څه شوي وې د پښتنو د مغولو سره، په دې باندې ډېر پوه و. داسې یو ساده ملا نه و.
د فقیر اپی مبارزه چې لوی سمیزی مسلې پیل شوې وه، په ټول وزیرستان کې د پښتنو د حقونو لپاره پر وسلوال پاڅون واوښته. د هغه سره له هر ځایه خلک یو ځای کېدل، چندې کولې او په رضاکارانه توګه یې ځانونه وړاندې کول. ایاز خان وایي چې د انګریزانو د لوی امپراتورۍ سره جنګېدل څه اسانه خبره نه وه، خو فقیر اپی ته د خلکو پراخ او مخلص ملاتړ حاصل و.
د سره تر ټولو لویه وسیله ولسی ملاتړ، او ولسی ملاتړ په قبیلوي ټولنه کې په هغه وخت کې دا ممکنه وه، ځکه چې د دې سیمې خلکو ته پیرنګۍ یا انګریز ډیر نه آشنا یو قوت و، او د دوی په هغه وخت کې چې دا ټولنه سره کم وه، هغې دپاره دا ګواکې وه ډیره طبیع خبره وه چې داسې یو مشر د هغې شاته کام ولس یو کام نه و، ډېر کامونه و. یو قبیلې چې مونږ ورته وایو وزیر مسید دوړ حتی بیټنی او ورسره نور خلک، داسې خلک هم و په هغې کې چې هغوی د انګلیس په پوز کې فرزند ځنې پنجابیان و، هغوی راغل د انګلیسانو نوکری پرېښوده د فقیر اپی سره.
استاد ببرګل وزیر وایي چې انګریزانو ډېرې هڅې وکړې چې فقیر اپی ناکام کړي، او کوشش یې وکړ چې رشوتونه ورته ورکړي.
یو خو دا جی میرزا علی خان اول امبر په دې باندې دا لاسته راوړنه وه چې خلکو ته وی چې تاسو پیسې غلامي مه کوئ. نو ده وی چې دا پیسې دا معنا نه لري، پیسې یوازې زه دته پیسې انګریزان بیا وایي ما کتاب کې لیکلي دي. اخیر دا کې مستند چې دا سړی په پیسې نه غلطیږي. د انګریزانو وزیر خارجه دلته چې و فورن سیکرټری، هلته یې د هند وایسرای ته لیکلي وو چې که دا سړی په دې باندې چې پیسې ورکړي په دې غلطیږي، نو هر څومره پیسې وي ورکوه، وایي غا ورکوه، ریاستونه ورکوه، بل شی ورکوه. هغه بیا هند وایسرای بیرته ځواب کې لیکل چې دا د پیسې سړی نه دی، خالی د دې د سېدې ته خدای دې د نه خلاص کی چې پیسې وال نه دی، دا په پیسې نه غلط دی.
ایاز خان وای د فقیر اپی لوی برلیتوب خلوص په چلتیا او د خلکو سره نیک چلند و.
د فقیر اپی سره د اولس د خپل اولس د خپل خلکو ملاتړ و، په هغه به په باره کې داسې اوازې وې، او خلکو دا عقیده درلوده چې هغه ګواکې یو بزرګ و. د ده په اړه دا ویل کېږي چې دا یو ډېر ساده سړی و، دی ډېر اولسي سړی و، د هیڅ قسمه دنیاوي خواهشات نه درلودل چې دی واکمنۍ ته ورسیږي یا یو داسې پړاو ته.
استاد ببرګل وزیر د حاجی میرزا علی خان فقیر اپی سره د هغه ملاقات ذکر کوي چې نوموړی ورسره په هلکولۍ کې کړی و.
زه به دولسې دیارلسې کاله و، داسې به و زه هلته راغلی وم، پلار سره زه راغلی وم. د حاجی میرزا علی خان جامې خړې جامې وې، هر وی هر وخت به یوه توپنچا اچولې وه، ما هم داسې لیدلی وه. نو ده به هر وخت توپنچا اچولې وه، هلته به چې مو زه څو ورځې و که نه یو دوه ځله زه راغلی وم، دی به را ووتلو کښې به ناست په کاټ کښې، موږ خو هلته یول ګاډ دی کوز ګوروي کښې ځغ ځای کې دی و، دغلته د ده یو څو کسه مشران و چې پاکښې یو ملا غا و ظاهر شاه نومېده، وزیر و، ډېر تاریخ پوه ډېر تکړه سړی و. د ده د غازیان نا یو ډیر پیاوړی نر سړی وو. نو هغه بعد یاد بس څه ویل په لوړ غږ سي آواز سي به هغه د خلکو ته بیا ظاهرشاه خبرې کولې چې حاجي میرزا علي خان فقیری پی څه وایي. پګړۍ به یې ډېر اخیستلی په طریقه په سر وه. او دا د ګوربیک چې به یوه بله خبره در په یاد کړم چې په ګوربیک کې چې څومره خلک راتللو د هر ځای نه چې راتللو په ګوربیک کې به چې کم زیات وي تر سل ډالونو پاره به هلته ډالونه وه اتڼ به وو خو لنګر به وو لنګر به یې ورکولو خو خلکو ته ډوډۍ ورکوله غټ غل تالبر وو په دې باندې به موږ کله چې ناستو که نه ډوډۍ به هم خوړله خو دغه ډالونو خبره په دې کوم چې د پښتو رسم رواج دا کوم چې ډالونه د یووالي د پښتنو د یووالي یوه نمونه ده دا د موږ تاسو ملي اتن دا د موږ تاسو رسم رواج دود دا حاجي میرزا علي خان ساتلو او هلته به زبردست کښلي ډالونه و داسې اتن به وچې خبرې فکر
فقیر پی د تعلیم په ګټه او ارزښت ښه پوهېده. همدا وجه وه چې د سیمې ځوانان یې هڅول چې هر څومره کولی شي لوړې زده کړې وکړي. ډاکټر حسن خان وزیر چې فقیر پی سره یې کتلی وو په دې اړه وایي
زه په اتم جماعت کې وو 1958 وو نو موږ ورغلي وو هلته ملاقات هلته نږدې دی واڼه سره یو غر دی هغې غر کښې ما خپل هم دوه ځنې وختې وې نو ما ورته وویل چې ما ته دعا وکړه وایي چې کوم سبق وایې ما ورته وویل چې ساینس وایي هماغه ورځ که موږ دا خبره ډېره کوله چې آرټس وایم که ساینس وایم وایي چې شاباس تکړه شه.
استاد ببرګل وزیر هم وایي چې حاجي صاحب میرزا علي خان د سیمې ځوانان په کابل کې د قبایلي زده کوونکو لپاره جوړ شوو ښوونځیو رحمان بابا لیسه او خوشحال خان خټک لیسې ته لېږل. هغه زیاتوي
ملکه یې نه غوښتلې خامه یې نه غوښتلې په دې پسې نه ګرځېده د سره د کوم یې کلي غم وو د خپلواکۍ غم وو د اصلي مقصد د خپلواکۍ وو بل یې دا روشنفکري خو په دې کښې وه چې کله د موږ افغانستان شې خوشحال خان لیسه جوړه شوله وروسته چې دای په ګوربه کې وه نو دای د تعلیم مخالف نه وو چې خلک د سبق نه وایي د موږ د خوشحال خان لیسه چې داود خان جوړه کړله خوشحال خان رحمان بابا وروسته دوې لیسې جوړې شولې په کابل کښې دا د اوس موږ د وزیرستان نه هر څومره وزیرستان ده ځادران دا یخوا دخوا څومره خلکو دغه هلکان ده و کابل ته ورلېږل بیا موږ په وخت کښې زه خو خپل تللی وه خو دا نور هلکان ده د ګوربیک نه لېږل وایي چې تعلیم وکړئ تاسو ته تعلیم په کار دی.
د یو اغېزمن مشر په توګه فقیر پی د خلکو سره ښه سلوک کاوه او ساده او بې کبره وو. ډاکټر حسن خان وزیر د فقیر پی سره د ملاقات یوه کیسه کوي چې همدا خوبین یې پکې لیدلې وې.
دای ما ته په کټ کښې ناست وو او ډېر نږدې مې ول د ورته ټیټ شوم از یوژول او لاس مې ورسره میلاو کړل خو داسې ما ته خو لکه وړوکی غوندې سره یې ښکارېده خو دومره وړوکی نه وه د عمر تقاضا وه حالانکه دومره عمر یې هم نه وو نو داسې وړوکی غوندې ښکارېده خړې جامې وې خړې پګړۍ وه دستار چې کوم ته ویږي که نه دا دای ناست وو د دای کټ سره لاندې پیسې پرتې وې ښې ډېرې پیسې پرتې وې زه خو د سکول هلک ورته خیال مې شو چې دا خو ډېرې پیسې دي ما لس روپۍ ورکړې مور را کړې وې زه یک چولې یتیم وم خو بار د مور لس روپۍ را کړې وې نو هغه لس روپۍ مې په کښې ورواچولې نو دای په کټ کښې ناست وه نو په کټ کښې داسې نه وو ناست چې تا ته اېغ نېغ لاس در کړي وای بلکې بزبرګۍ نه ډېر شریف سړی وو اسې بام تلغ ور ټیټېدې ځکه چې کټ هم ټیټ وو او دای هم ټیټ وو په ویلاړې غوندې ته نه شو ورته درېدی نو دای دومره دنګ سړی نه وو خل ښه ډېر وي غریبي وه خو په غریبي کښې د نه نه ګډان ګډان وي غوښې غوښې وې او کیسه وه هلته چېرته چې د پښتونستان په حواله باندې بمباري شوې وه چېرته یو بم پروت و هغه بم یې خلاص کړ بیا د ده خور نه د شپه به ده خور کړې وه نو بیا کوس بل کور ته ته د ګیاره بجې روټۍ د هغوی سره وه موږ ورسره روان وو هغه بم خلاص وه دای په سپي ناست په سورو کوس کوس روان وه نو د موږ د سخور د نیت ماسټر ور لوکلو مقامي وو نو هغه اواز وکړ چې پښتونستان خلکو پسې وو چې زنده آباد
اوریدم کو د دې اونۍ د اتلانو د پروګرام وخت هم دومره و راتلون کې اونۍ به له سیمې څخه د انګریزانو لوتلو او د پاکستان له جوړېدو وروسته د فقیر پی لخوا د پښتونستان د جوړولو د هلو ځلو او د پاکستانی حکومت لخوا د هغه د وژلو د هڅو په اړه واوري اوس مو زه بشیر ګواښ په لوی خدای سپارم خوشاله اوسئ